السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو خبری پروگرام ته خراغلاست ویم نن چهارشنبه ده د اسد زمری 15 د 2000 کال د اگست 15 په دغه خبری پروگرام کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې مخته وړي او رای چی د افغانستان حکومت ویلی دی د سولې په اړه باندې د مشورتي لوی جرګې لپاره ټولې تابعیاوي نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغې جرګې له دایرې دو خوښي ښودلې. دا مو د سر موضوع ده. بهرنۍ مهمه موضوع دا ده چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې سهشنبه ماښام دوو درنو چاودنو لسګونه کسان مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. خو تر ارسه مخ کی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن چهارشنبه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ او د لبنان په پلازمینه بیروت کې سهشنبه ماښام دوو چاودنو تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې 4000 نور ټپیان کړي دي. پوره خبرونه په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 15 پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. جمهوري ریاست ویلي چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. چارواکو په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د تیر کال په کب میاشت کې پریکړه وکړه چې پوهنتونونه او ښوونځي دې وتړل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا ښوونځي به پرانیستل شي که نه. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون وویل د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه پریکړه به د کابینې په بله غونډه کې وشي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ادارې تمویلوي. د نړیوال بانک د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه پروګرام کې د 280 میلیونه ډالرو فنډ شامل دی چې له افغان کورنیو سره د کرونا ویروس پر وړاندې مالي مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالر د کرنې په برخه کې او خوراکي موادو د عرضې پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال افغان کورنۍ سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره او د کابل ښاروالۍ تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا مخته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ چې ګواکې دا پروګرام د پراختیا پروژې له بودیجې تمویلیږي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته بیرته تړل شوې. د چمن یو چارواکي زکاولاد درانی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سېشنبې په مازیګر 15 بجې دا لاره یو ځل بیا تر نامعلومې مودې وتړل شوه. د ده په خبره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په یو ځل غونډه بیا کېږي او له هغه وروسته به په دې اړه پریکړه وشي، خو ده ونه ویل چې دا غونډه به کله وشي. د پاکستان حکومت د روان 2000 کال د مارچ په پیل کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د چمن او سپین بولدک لار وتړله، خو په اپریل کې د محدودی سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان حکومت په جولای کې یوازې د اختر په ورځو کې د سوداګرۍ لپاره لار پرانیسته. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولي چې د تهران یو پارک ته یې له ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی اسنا خبری آژانس ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته د اختر په ورځ د طالبانو له بیرغ سره تللي وو. ده وویل له بده مرغه یو شمېر کسانو په دې ځای کې د طالبانو د بیرغ کارولو اقدام وکړ. رحیمی وویل افغانان هر کال د اختر مراسم په دې پارک کې لمانځي. د ایران پولیسو ویلي له نیول شویو څخه 50 کسانو بیرغونه جوړ کړي وو او عکسونه او ویډیوګانې رسنیو ته ایستلې وې. ایران پاته کسان غیر قانوني کډوال یاد کړي او په وینا یې له ایرانه د ایستل کېدو په حال کې دي. په بیروت کې د سیشنبه په مخام درنو چاودنو دغه خار لړزولې ده. پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوی ویډیوګانې ښکاروي چې د چاودنې له کبله دود او پراخ زیان اوښتی دی. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې 4000 نور ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمیر لا پسې زیاتېدونکی دی. د خبر تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. او د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړیدو چارې پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا لوبغالی به پر 4500 متره مربع ځمکه جوړیږي او د 4000 تماشاچیانو ځای به ولري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چارې به په 1.5 کال کې بشپړې او له لوبغالي به ګټه اخیستنه پیل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې پیل لبنان کو. د لبنان پلازمینه بیروت سیشنبه ماښام دوه درنو چاودنو لړزولې. لږ تر لږه 3 کسان تر اوسه مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شوي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وایي
انه یوم حزین بیروت منکوبه.
دا یو غمجنه ورځ ده. بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلې ده. په دې اړه باندې هم تاسو ته راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې له دایرېدو هرکلی کړی دی. د ژوند رنګونه به هم په دغه پروګرام کې درته خپاره کړو.
بتاغه خوانی زینونه متسبې دي او ډېر خلک مینه لري سي خپل افغاني شیانه چې کار وخت
یا مهم. سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته پیل لکه څنګه مو چې وویل لبنان نه کو. د لبنان پلازمینه بیروت سیشنبه ماښام دوه درنو چاودنو لړزولی چې پکې لسګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي په یو بندري سیمه کې د کیمیاوي سرې د ساتلو په یو زیرمه کې د 2500 ټنو امونیم نایتریت یا کیمیاوي سرې د چاودنې له امله دغه پیښه شوې ده. د اړه تر لاندې د میورسته یو راپور. د ماښام شاوخوا 6 بجې وې چې د بیروت ښار دوه درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یو بندري سیمه کې شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې څلور زره نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمیر لا پسې زیاتېدونکی دی. د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین بیروت منکوبه لبنان مصاب.
دا یو غمجنه ورځ ده. بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلې. دا یو ملي ناورین دی. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي او دا چې یو ناورین په لبنان راغی. بیروت غمزه پلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دی اپ غواخو کړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي. وی ویل دای له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرو مرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپل ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپل ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې لبنان سره ودریږي او لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند یې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. د دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم خراغلی اوس راځو د افغانستان د سولې په اړه باندې د لوی مشورتي جرګې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو خوښي ښودلې ده. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت مسؤول او شارج دافیر راس ویلسن په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. تمه ده چې د اگست په 1 باندې، یعنی دوه ورځې وروسته، په کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شي چې هدف یې د 400 طالب بندیانو د خلاصون، د برخلیک معلومول او همدارنګه د سولې په تړاو د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه باندې ولسمشر ته مشوره ورکول دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر راس ویلسن د مشورتي لوی جرګې راغوښتو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستایلې ده. ښاغلی ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دوو څخه په یوه غونډه کې چې له لیرې جوړه شوې وه داسې ویل:
I'm very grateful to have this opportunity to
د دې فرصت لپاره ډیر منندویم چې د ولسمشر غنی مشري او د لوی جرګې راغشتلې وستایم. لکه څنګه چې تاسو ویل، هدف افغانستان ته د خپل او نورو د هڅو د ملي پیاوړتیا ملاتړ دی.
To bring peace to Afghanistan.
د سولې د پروسې او مشورتي لوی جرګې په اړه په دوو غونډو کې د څلوېښتو هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا چې په پرونۍ غونډه کې ګډون کړی و، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي چې د سیاسي جوړښتونو او دود له مخې پریکړې وکړي. مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ د درو ورځو لپاره په کابل کې جوړه شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون وویل د 400 طالب زندانیانو خلاصون دا چې افغانان څه ډول سوله غواړي او د حکومت پراختیايي پروګرامونو شریکول له مهمو بحثونو دي. د دغو زندانیانو نمونه د شاوخوا 15,000 بندیانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو افغان حکومت ته سپارلی او غوښتي دي چې په دې فهرست کې شامل طالبان دي له زندانونو راخوشي سي. طالبانو ویلي چې د دغو طالب زندانیانو تر راخوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو حکومت ویلي 400 طالب زندانیان لوی جرمی دوسیه لري. ولسمشر غنی په دې ورستوي کې ویل چې د دغو زندانیانو درخوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لوی جرګه راوغواړي. خو د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلي ازادي راډیو ته ویل چې دا مشورتي لوی جرګه یوازې حکومتي جرګه ده.
په اخیره کې تیری سب جمهور د کمیسیون انتخاباته خواڅخه د جمهور په صفات اعلان سو، ورسره لږه څخه بدول دي چې د ملت سره مشوره وکړي. یو لوی جرګه هغه ځای وو د بعد هغه وخت مشوره کړو چې دال 50% اجرایی قدرت او ډاکټر عبدالله صاحب ته ورکم کې ورنکم، او یا دغه نور ډیر ملي مسایل تیر سول چې د سب جمهور پرغه باندې سترګې پټولې. لوی جرګه را ونه غوښته، اوس د 300 نفر لپاره یو ملي لوی جرګه را غوښتل دا منطق قوانین نه مني.
د ارګ ماڼۍ څخه د سه شنبې په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی پرون د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د اداري پلاویو له غړي او مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلم یار سره د مشورتي لوی جرګې جوړېدو په اړه په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د پارلماني چارو وزیر ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حضور درلود، د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه:
ملي شورا د دواړو خونو مشرانو او اداري هیئت د افغانستان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې دوی د دغسی جرګې چې مشوره ده پکې د ولس استازي دي پکې او همدارنګه د قومونو مشران او علما انتخابي غړي ګډون کوي نو دای په نیک پال باندې ونیول او همدارنګ اطمینان ورکړ چې دوی به مرسته کوي همکاري به کوي او د ولس تر څنګ به درېږي.
ولسمشر غني د مشورتي لوی جرګې په خاطر د ولسي جرګې غړي چې اوس مهال پر رخصتوي دي بیرته کابل ته ورغوښتي. د ولسي جرګې غړي د زمري په لومړۍ نیټه د یوه نیم میاشتې لپاره د دوبي پر رخصتوي تللي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
ملیټری ټایمز د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر تازه څرګندونو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوی په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نمایي تر کم شي. ولسمشر ټرمپ په یوې تازه مرکې کې چې د ایچ پی او لاکسیوس خبري شبکې سره یې کړې ویلي ممکن افغانستان کې امریکایي سرتیری د 4500 ترمنځ شمیر تر کم کړی شي. د مهال امریکا په افغانستان کې 8600 سرتیری لري. په لیکنه کې په تیره میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې هغې رای ورکولو ته هم اشاره شوې چې پکې افغانستان کې تر 8000 نه ښکته شمیر ته د امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د واک محدودول منل شوي. لیکنه وایي اوس باید د امریکا سنا دا اقدام تصویب کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي د راتلونکي کال تر نمایي پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووسي. فارین پالیسی خبرونې بیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې. په لیکنه کې راغلي ننګرهار کې جګړه روانه وه چې پامپیو له ملا برادر سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې وکړې. پر ننګرهار مابس دا وسلوال برید د دوشنبه په مازیګر پای ته ورسید. خبرونه وایي پامپیو او برادر د افغان حکومت سره د بندي طالب زندانیانو په اړه هم وغږېدل. طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 5000 بندیانو خوشی کول غواړي. افغان حکومت بیا ګڼ شمیر دا زندانیان خوشی کړي خو د 400 طالب بندیانو خوشی کول یې رد کړي. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو په خوشی کولو کې سړه ناسړه دی او وایي دوی درې کاله مخکې د جرمني د سفارت مخې ته د خونړۍ چاودنې په څیر درنو جرمونو کې لاس لري. ولسمشر غنی ویلي مشورتي لویه جرګه به د دې 400 زندانیانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. اوس ټول د دې لویې جرګې په تمه دي چې ټاکل شوې راتلونکې جمعه به جوړه شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس ورځو د پکتیا ولایت د ځاځي آریوب ولسوالۍ سپینې شګې ته. سپینه شګه د پکتیا د ځاځي آریوب یوه تفریحي او شنه او ځنګلي سیمه ده چې خلک د ساعتیرۍ او تفریح لپاره ورځي. په اخترونو کې دلته ډیر زیات بیروبار جوړیږي. دا اختر هم ګڼ خلک له لر او بره ورغلي وو والته تفریح وکړه. خان محمد سیند په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د میله کوونکو په غږ او هل هلو پیلېږي.
دلته د پکتیا ولایت د ځاځیو آریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیایي کار نه دی کړی خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړې چې سړی اړباسي یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نخترو او سیړیو پټو غرونو کې څو شېبې تېرې کړې. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشو یې هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردیز نه راغلی نقیب الله ازادي راډیو ته وایي
ځاځي خلک ډېر مینه نه خلک موږ ته ډېره مینه راکړله. به ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید د ځاځي رقم ولس پر کم ته شي او خپل پکتیا ته خدمت وکړي ځکه چې د وطن په آبادولو کې د موږ ټول ځوانانو یو حق ده. که چېرته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو هماغسې ګډوډوي.
د زازی اریوب ولسوالۍ سپینه شګه د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده او ډېر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا له ځینو سیمو نه پښتانه هم راځي. د زازی اریوب د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي او د سپینه شګې میلې ته راغلی یو کس ازادي راډیو ته وایي
دلته په نکونو خلک راغلي امنیت دی ځازیو کې هیڅ مشکل نشته دی موږ دغه په کلکه غوښتنه ده چې موږ ته دا پارک زر تر زره جوړ کړي چې موږ ټول دلته موږ د ساتیری دپاره ارزو دی یوه ډېره د خوشحالۍ ورځ به داسې خوشحالۍ ورځې به نور هم مخې ته راشي خدای درو ولي.
د سیمې بل اوسیدونکی وایي د سپینې شګې ښکلي طبیعت ته په کتو دولت ته پکار ده چې په یاده سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر ارزي چې اندازه یې نشته دومره سوداګانې پکېږي چې کلتوري خپلګټه دلته به ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د زازی اریوب د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدل او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا دی ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې خپله اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارک کېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي چې امید دی د کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینۍ سیمه نه ده چې د میلو او ساتیریو جوګه ده بلکې د افغانستان ډیری سیمې طبیعت په خپله ښکلې کړې او د کال په څلورو ډولونو کې څلور ډوله ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو قربانۍ وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورزو د امریکا د یو پخوانی پوځي د زندانیدو راپورته په موسکو کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی پخوانی امریکایي پوځي د روسیې تر ټولو یو سخت زندان ته انتقال شوی دی. پاول ویلان په 14 کاله بند محکوم شوی خو د پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. 50 کلن ویلان په 2013 میلادي کال کې په موسکو کې نیول شوی و. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا په خوانی نظامی پاول ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی و. روسی څارنوالانو ویلي چې له ویلن سره یې داسې میموریستیک وموند چې پکښې محرم معلومات و، خو ویلن ویلي د دا میموریستیک له یوه شناخته په دې فکر واخیست چې د رخصتیو عکسونه یې پکښې دي. د ویلن مدافع وکیلې اولګا کارلووا د روسیې تاس خبري اژانس ته د سې شنبې په ورځ ویلي چې ویلن اوس مهال له مسکو څخه د مردوفیا زندان ته انتقالیږي. ویل کیږي چې په دې زندان کې وضعیت ډیر سخت دی او له یوه زندانه بل ته د بندیانو انتقال څو اونۍ وخت نیسي. کارلووا ویلي چې دې دا معلومات د ویلن له ورور ډیوډ څخه ترلاسه کړل چې د برطانیې سفارت ورته ورکړی و. 50 کلن ویلن د امریکا، برطانیې، کاناډا او آیرلینډ تابعیت لري. کارلووا زیاته کړې چې د لیفورتوفو زندان چارواکو له تبصرې ډډه کړې ده. د ویلن خپلوانو ویلي چې تمه کیږي دی په سپتمبر میاشت کې په امریکا کې د روسي بندیانو په بدل کې خوشې سي. په جون میاشت کې راپورونه خپاره شول چې روسي او امریکایي چارواکو د ویلن او دوو روسانو د مبادلې په اړه خبرې پیل کړې دي. د مسکو ښار محکمې د جون په 15 نیټه ویلن په 15 کاله بند محکوم کړ. امریکا د ویلن محاکمه په عدالت ټوکې بللې او غوښتي دي چې ویلن باید ژر تر ژره خوشې سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعاوې رد کړې دي. پینزوس کلن ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی و. هغه مهال چې دی ونیول سو ویلن د موټر د پرزو پلورونکي یو امریکایي شرکت د امنیت رئیس و. دی او د دغه خپلوان ټینګار کوي چې دی روسیې ته په یوه واده کې د ګډون لپاره تللی و. تر محاکمې مخکې امریکایي چارواکو له مسکو څخه غوښتي وو چې پاول ویلن خوشې کړي. دوی پر روسي چارواکو انتقاد کړی و چې له ویلن سره د روسانو چلند د شرم وړ دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پانتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 15مه پانتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته پرون بیرته تړل شوې ده. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولی دي چې د تهران یو پارک ته له ځان سره د اختر په ورځو د طالبانو بیرغ وړی و. په بیروت کې د سې شنبې په ماښام دوه درنې چاودنې شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلی دي چې په دې چاودنه کې تر اوسه لږ تر لږه 3 اویا کسان مړه شوي او څه باندې 4000 کسان ټپیان شوي دي. تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ.
د ژوند رنگونه
شامله تپاندې ما دلته د پلورونکي پیس کار کوم. څه خرڅوي دلته؟
دلته کالي دي، بکسونه دي او هر رقم ډیزاینونه سي.
دلته خدا کالي موږ ګورو د ټول افغاني کالي دي او ټول لاسي صنایع د پلاس باندې ګنډل شوي. دغه تاسې مواد له کوم ځای نه راوړي او د چا ته ورکوي چې دته وګنډي راوړي؟ دلته
موږ چاته خاص نه ورکوو، صرف اخلو له بازاره د قدیمي مواد دي او دلته بیا موږ نوي ډیزاینونه کار پی کوو.
دلته خیاطان لري کنه؟
او خیاطان هم لرو، ډیزاینران هم لرو او مدیران هم لرو. سي منیجران دي سي په لوړ سطح